پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زه شاهین بنیره ما او د مشال ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه راپورونه لرو. لس کالا د جنگ په افغانستان کې دغه نړیستو صورتحال څه دی، د پاکستان او امریکې اړیکې په دغه اړه باندې تبصرې او راپورونه دي. دغه شانتې په خیبر پښتونخوا کې د هلو د بیلابیلو هلو ځلو پاړه باندې هم راپورونه لرو. کولمبي ورزو بوریوال کاکړ ته چې د دې خبرونه وو.
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی، په لاهور کې د برېټانیا د یو آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبريال فیصل قریشی وژل شوی دی. تیر شپه نه وخت په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان د خوراکو د وزارت لوړ پوړي چارواکي په ډز وژل دی، او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو په لوی شمېر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. اوس بشپړ خبرونه. په لاهور کې د برېټانیا د یو آنلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبريال فیصل قریشی وژل شوی دی. د فیصل قریشی ورور ډاکټر شاهد قریشی له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې هغه او د هغه ورور ته څو ورځې وړاندې د یو سیاسي ګوند لخوا د ډکې ورکړل شوی و. د خبريال فیصل قریشی مړی تیر ورځ د لاهور په جوهر ټاون کې د هغه د اوسېدو له ځای څخه ترلاسه کړل شو. پر نوموړي تشدد شوی و او مرۍ یا غاړه پرې کړل شوی وه. یاد دې وي چې څه موده وړاندې آنلاین لندن پوسټ نومي ورځپاڼې خبر ورکړی و چې په شکمنه توګه د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین د لندن پر هوایي ډګر هغه وخت ودرول سو چې کله نوموړی افریقا ته روان و. تیر شپه نه وخته په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان صوبې د خوراکو د وزارت اډیشنل سیکرټري محمد ادریس په ډزو وواژه. د مشال ریډیو د خبریال له مخې په دې پیښه کې د هغه زوی هم ژوبل شوی دی. د دې پیښې په اړه د ګولمنډۍ د تاڼي مشر محمد فیاض مشال ریډیو ته داسې وویل.
محمد ادریس نومیږي، دا په دکان کې ناست و، کانسر روډ کې په دکان کې ناست و. د زوی سره نامعلومه سړی ورغلی، په دکان کې فایرنګ یې وکړ، د اوښ مړ شو، زوی زخمي شو. دا تقریبا 9 بجې نامعلومه سړی فرار شو. فیلحال خدای ګرفتاری په عمل کې نه ده راغلی.
په بلوچستان کې اکثره داسې پیښې مخې ته راځي چې پړای زیاتره بلوڅ ملتپال ډلې پر غاړه اخلي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو د یوې کاروای په ترڅ کې له یو کور او موټر څخه په لوی شمېر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. د شهزاد ټاون د پولیسو په وینا دا کاروای د استخباراتو ادارو په مرسته په چټه بختاور سیمه کې ترسره شوه چې له یو موټر او کور څخه په لوی شمېر کې وسله، راکټ لانچرې، ځنوژونکي جاکټې او نور چاودونکي مواد ترلاسه کړل. د پولیسو په وینا دوه کسان نیولې او سیمه په ولکه کې اخیستې ده. بل پلو د پېښور د پولیسو مشر هم ویلي دي چې د متنول سیمې څخه داسې وسله او چاودونکي مواد نیولې دي چې پېښور ښار ته د بریدونو لپاره انتقالېدل. افغان او ایساب ځواکونه خبر ورکوي چې د جمعې ورځې په مازیګری د پکتیا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 9 وسلوال مخالفین وژل دي. په بګرام کې د ایساب د رسنیو مرکز رسنیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې لیکلي چې د وسلوالو مخالفینو یوې 15 کسیزې ډلې چې غوښتل یې د برمل په ولسوالۍ کې د نړیوالو سوله ساتو او افغان ځواکونو په ګډ اډه باندې برید وکړي. له برید وړاندې 15 تنه ټول وسلوال په نشه او لمنځه یوړل سول، او پر همدې مهال په یو سرپ ډول موټر چې لا چاودونکو توکو ډک او څلور کسانې چې چاودونکو توکو سنبالو او غوښتل یې په برمل کې د نړیوالو سلساتو افغان ځواکونو ګډې اډې ته دننه سي چې د یاد اډې د تلاشۍ دروازې ته نږدې په 50 متره کې دوی ته د درولو امر ورکړل سو چې د نه درېدو پر مهال په یادو موټر ډزې وسوې او له څلورو وسلوالو سره یو ځای لمنځه یوړل سو. د دې پیښو تایید د پکتیا ولایت د پکتیا د والی ویاند مخلص افغان هم کړی دی. وسلوال طالبان هم مني چې د دوی په چاودونکو توکو ډک یوسف موټر او څلور کسان چې په چاودونکو توکو سنبال وو او د برمل په پوځي اډه برید کاوه وژل شوی دی. په افغانستان کې د دې هیواد پخوانی لوی سارنوال عبدالجبار ثابت ناڅرګند وسلوالو تښتولی دی. د کابل د پولیسو ویاند حشمت الله ستانکزي د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ته ویلي، دا پیښه هغه وخت رامخې ته سوه چې کله سارنوال عبدالجبار ثابت د لوګر ولایت په چاراسیاب سیمه کې په خپل موټر کې روان و چې پر موټرسایکل سپرو شپږ وسلوالو پرې برید وکړ. یوې ډلې هم تر دې دمه د تښتونې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. عبدالجبار ثابت له 2006 څخه د 2008 کال د جون تر میاشتې د افغانستان لوی څارنوال پاتې شوی وو او د 2009 کال د ولسمشریزو ټاکنو کې هم برخه اخیستې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په تیرو لسو کالو کې د افغان جنگ په ترڅ کې وژل سوو څه باندې 1100 امریکایي پوځیانو ترڅنګ نړیوال او افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د لمنځه وړلو لپاره په دې هیواد کې د پیل سوې جګړې د لس کالو پوره کېدو پر موقع ولسمشر اوباما په خپل بیان کې ویلي دي، امریکا اوس ډېره خوندي ده او د دې لپاره د امریکایي پوځیانو، ډیپلوماټانو او استخباراتي کارپوهانو د قربانیو مننه کوي. او رسته خبر دا چې د آذربایجان د اسلامي ګوند مشر د 12 کالو په بند محکوم شوی دی. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې عدالت د دې هیواد د اسلامي ګوند مشر موسوم سمدوف د 12 کالو په بند محکوم کړی دی. موسوم سمدوف له شپږو نور ملګرو سره یو ځای د جنوري په میاشت کې له هغه وروسته ونیول سو چې نوموړي د آذربایجان د حکومت د نسکورولو لپاره پر ولس غږ وکړ. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ریډر چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. پروانه خبرونه کې به د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوري. د افغانستان د جنگ لسکالا ډېری افغانان وایي امنیت لا تر اوسه نه دی ښه شوی.
دو کالو تر دې سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي.
نن په پاکستان کې د 8 اکتوبر د زلزلې شپږ کاله پوره شو، خو ځپلې شوي خلک اوس هم د زلزلې د غم سره ژوند تېری.
ډېر افسوسناک او لکه ډېر د غم مناظر و کنه. اوس هم موږ ته ځین تر ځینو لکه اثر وېریږي. غونته کې
د باجوړ نه تختول شوي 15 ماشومان تر اوسه خپل کورونو ته راستون نشو. یو قبایلي مشر وایي
خبرې پکې کړي خو لکه جاګه پکې څه نتیجې ته رسېدلې نه ده. کنه نو لکه د ماشومانو خبره په ځای پرته ده پښتا پکې نه شو.
او یو راپور د هغه دودونو په اړه چې په نتیجه کې د ښځو حقونه د خپو لاندې کیږي.
هغه ورونه چې دا ډول کارونه کوي هغوی ته دا پیغام لرم چې باید یو انسان او په خاص ډول د یوې جنۍ له ژوند سره هیڅ وخت بېځایه تهمت ونه تړل شي. جنۍ هم حق لري چې په خپله خوښه واده وکړي.
د سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه او تبصرې لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه حکومت او د امریکا په مشرۍ ناټو فوز افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي. ولسمشر په پاکستان هم نیوکه وکړه چې د یاغیتوب ملاتړ کی او زیات کړه چې د هیواد کې وس هم د ورپکو پټنځیونه دي چې لمیان زوړلې ضروری دي. په دې اړه د احمد ساروان راپور ورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي وسلوال طالبان د پاکستان لمرستي پرته هیڅ نشي کولای. ولسمشر کرزی پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې د لسمي کالیزي په مناسبت له بی بی سی سره په مرکه کې وویل د خبرو معنا دا نه ده چې پاکستان وسنډي خو غواړي ووایي چې دواړه هیوادونه په دې پوهیږي چې لانجه په څه ډول حل کېدای شي. کرزی په عین حال کې ومنله چې د افغانستان حکومت او نړیوال متحدان د افغانانو لپاره د امنیت په برابرولو کې پاتې راغلي دي. د وویل په پاکستان کې د تروریستانو د پناه ځایونو ستونزه به تر هغه حل نشي چې د پاکستان حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي او تر څو چې نړیوال ټولنه د هغه د لمنځه وړلو لپاره لازمه واخیزمنه مرسته ونه کړي. کرزی چې روانه ونې د عالمانو شورا ته په وینا کې له طالبانو سره خبري بیګټي بللې وی او ویلي و چې له دې وروسته به د طالبانو پر ځای له پاکستان سره خبري کوي. وویل له طالبانو سره خبري نه ردوي خو یوازې هغه وخت په خبري وکړي چې طالبان خپل استازي اعلان کړي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه وویل تر کوم ځایه پورې چې له امنیتي وزیر سره ارتباط لري که موږ پر سمو برخو تمرکز وکړو کیدای شي ښه شي خو بیا هم دی نه پوهیږي. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ځینې مهمې حملې وکړې. دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت او د ناټو پر قرارګاه راکټونه وویشتل او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی یې ترور کړ. ولسمشر کرزی دا بریدونه یو جدي گزارو بالو خو په عین حال کې وویل دا ډول مشکلات له بهر سرچینه اخلي. د پاکستان رول ته غوته ونیول او ویل کړه د پاکستان مرسته نوي طالبان هیڅ نشي کولای. د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې د پاکستان ولسمشر او صدر اعظم لیواله دي چې له افغانستان سره شی اړیکې ولري خو ترڅو چې دغه هیواد حکومت له افغانستان سره همکاري ونه کړي د طالبانو پناه ځایونه په پاکستان کې به موجود وي. کرزی چې له 2002 څخه په افغانستان کې واک په لاس کې لري وایي چې د ولسمشرۍ د دورې له پای ته رسیدو وروسته به هڅونه کړي چې په واک کې پاتې شي.
خو لس کاله وروسته نن افغانان په خپل څه فکر کوي؟ راځي چې په دغه اړه د ځینې افغانانو نظر وور.
د افغانستان خلکو ډیر امیدونه یې درلودل. دا ټول خلکو به ویل چې دغه نوی ځوانان راووزي، دوی به ششه وظیفه ولري، دوی به ششه کارونه وکړي، وطن به مو ښه سي، وطن به مو در دغه آرام سي، ښه ژوند به ولري. هغه د ملک دشمنانو پر نشول چې زموږ ملک پیشرفت وکړي یا موږ ځوانان وطن ته خدمت وکړي.
د بهرنیانو پر اتک سره افغانستان کې د تعلیم کچه ورځ په ورځ مخ پر ښه کېدو ده. مکتبونه نوي نوي جوړیږي او د تیر نظام په پرتله ډیر زیاده توجه شوې ده. همداسې که درته ووایم چې د مکتبونو پښتون صرف په مرکز نه حتی په ولسوالیو کې هم بعضې د نجونو لیسې او ابتدایي لرو. موږ هغلته دغه توقع درلوده کله چې خارجیان افغانستان ته راغله چې حالات به مخ پر خرابېدو وي، خو چې کله لومړی یو دوه کاله وتل حالات په هغو کې ډیر مخ پر خکېدو. خو د دوو کلو تر درېدو سره وروسته ورځ په ورځ حالات مخ پر خرابېدو دي. او حتی موږ غواړو که چیرته خارجیان د افغانستان څخه ووځي داسې نه چې د افغانستان حالات د بحران سره مخامخ شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
امریکایي سفیر کیمرون مونټر د پاکستان د خارجه وزیر هنا ربانی کر سره لیدو کاته کړی دی. ورسره په دوه اړخیزه تعلقاتو په سیمایزو او نړیوالو چارو خبرې ترې کړې دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخل پر راپور کې.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې د امریکایي سفیر کیمرون مونټر د پاکستانی خارجه وزیر هنا ربانی کر سره لیدو کاته وکړه. د دوران دوانو په سیمایزو او نړیوالو چارو د خیالاتو بدلون وکړو او د خپل عزم گردان یو کړو چې په ټولو چارو باندې خپل منځي مرسته او تعلقات مضبوطول شي او په ګډه سره به مخ په وړاندې ځي. د ملاقات په وخت پاکستانی خارجه وزیر امریکایي سفیر ته د پروفیسر برهان الدین ربانی د وجنې د پلټنو لړکې د خپل خوا د مرستو د وړاندیز په حق له وې د کوم چې امریکایي سفیر ستاینه وکړه. د خبر پاڼې تر مخه ملاقات کې د امریکې د خصوصي استازي مارک گراسمن د پاکستان د دورې په اړه هم خبرې وشوې. د دوانو مشرانو ترمنځ دا ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ حالات ډیر کړکېچن دي، نو ځکه کارپوهان د ملاقاتونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مشال ریډیو سره خبرو کې د بارانو چارو کارپو او د پاکستان پخوانی سفیر ډاکټر همایون خان وې چې پاکستان او امریکا د یو بل د پاره لازم او ملزوم دي او تعلقاتو کې وړاندې رستوراتل د معمول خبره ده، خو د ملاقاتونو او ناستې پاستې سره د مسلو حل راوتی شي. نوموړی زیاتوي
ملاقات دا فائده ومي چې یو ځل بیا دواړه یو بل سره خبرې وکړي او په دې بیا غور وکړي. آیا دا زمونږ د طرفه تعلقات چې کوم دي دا چې دودري ځلې دي، آیا دا به څنګه مونږ بیا شروع کړو؟
دغه شان خبریاله او د بارنو چارو کارپوه ماریانا بابر وایي چې هر څوک پاکستان او امریکا د کلکې ملګرتیا دعوی کوي ولې دواړه خپل مفاداتو ته ګوري. خو د امریکې لپاره دا هم ګرانه ده چې پاکستان نه ځان رونغاړي، نو ځکه به تعلقات د معمول اړخ ته راوستل. وي او د دې یوازینی لار مذاکرات او ملاقاتونه دي. ماریانا بابر وای
دا خبره خدا چې امریکا دا مطلب دی چې خبره ترونه ډیر مسائل چې کوم دي هغه راي تر اوشي. امریکا اوس هم غواړي چې موږ په خبره ترو کې دا تعلقات بالکل ختم نکو. نو دا خبره ده خو لنډه بدای چې زمونږ به مشکلات دواړه ملکونه غوي ځکه چې دی غي چې کوم نېشنل انټرست دی او د پاکستان چې کوم انټرست دی هغه یو نه دی. موږ به سبا حقانی ګروپ سره خبرې کوو او په کابل کې ناس دي. موږ به طالبان سره خبرې کوو ځکه موږ خو هغه سره تړلې شو یو. نو دا خبره غلطه ده چې موږ آی خلکو باندې بمباری وکړو چې چا سره موږ خبرې اترې شروع کړې دي.
د یادونه وړ ده چې تیرو لس ورځو کې امریکایي سفیر د پاکستانی ولسمشر اسف علي زرداری او خارجه سکرتر سلمان بشیر سره سو سو ځله لیده کاته کړي دي او د پاکستان خارجه وزیر د امریکای او برتانیې د دورې سمدستي وروسته دې سره هم ولیدل. بل طرف ته د پاکستانی پوسټ کور کمانډرانو غونډه کې هم بیګا د پاکستان او امریکای د تعلقاتو جاج واغسته شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکای او برتانیې لپاره د پاکستان په خوانې سفیر ملیحه لودی د پاکستان د نیوز ورسپانه کې یو مقاله لیکلې ده چې پکې ویلي دي چې د پاکستان او امریکای ترمنځ پیچلې اړیکې اوس ښه اړخته روانې دي. دغه مقاله مهم ټکی د ګلیاز نورو
د پاکستان په انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز کې د امریکا او د برتانیې لپاره د پاکستان په خوانی سفیری ملیحه لودی یو مقاله پر موجوده حالاتو لیکلې ده. د لیکوال په وینا د سفارتي هلو زلو له کبله د پاکستان او امریکا ترمنځ پیچلې اړیکې ښه اړخته روانې شوې دي. په روان کال کې دا دریم ځل دی چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې له بحران سره مخامخ کیږي. لومړی د ریمن ډیویس لانجا، دویم په پاکستان کې دننه د القاعده د مشر اسامه بن لادن په یو وړخیزه کاروای کې وژنه، او هر ځل دې بحرانونو د دواړو هیوادونو پر اړیکو سخت اغیز کړی دی. ورسپانل کې که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک اړیکې دي، خو د بحران له کبله د اړیکې اوس د ذهنونو د بدلولو پر ځای د یو بل د خواهشاتو پر ضد شوې دي. هر یو بحران کې دواړو هیوادونو کوشش کړی دی چې اړیکې په مکمله توګه ختم نشي او د یو بل ضرورتونو ته هم پام وکړي. دا ځل هم څه جلا نو. په دې حالاتو کې سمدستي په لوی کچا خبرې ترې پیل شوې چې په سفارتي توګه اړیکې پر ځای کړي، خو بې نتیجې ثابت شوې. ورسپان لیکي چې وسنی بحران یو خطرناک اړخته تلې وو. د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک بولن په ډاګه پاکستان له حقانی ډلې سره په مرستو تورن کړي وو، او د دفاع چارو وزیر لیوان پینټا ویلي وو امریکا به د بریدونو د مخنیوي لپاره هر قسمه کاروای کولی شي. د دې بیانونو له کبره په پاکستان کې دا یو تاثر جوړ شوی وو چې امریکا یو اړخیزه کاروای کول غواړي. پاکستان هم د دې په جواب کې ویلي وو چې داسې قسمه کاروای د منلو وړ نه ده او دا به اړیکې له نور جنجال سره مخامخ کړي. د پاکستان لخوا د غبرګون وروستو سپینې ماڼۍ د مایک مولن له بیان څخه ځان لري کړو. ورسپانه لیکي په ظاهره توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پر ځای شوي، خو خپل شاته یې ډېرې مسلې پرېښې دي. پاکستان له وسلوالو سره پر خبرو اترو زور راوړي، خو په کابل کې د امریکا او د ناټو پر مرکز د بریدونو له کبله د امریکا دې خبرې ته نور تقویت میلاو شو چې پاکستان دې د ورپکو د پټنځایونو پر ځای کوټلي ګامونه پورته کړي. د کلونو راهیسې د پاکستان او امریکا په دې خبرو له یو بل سره جنجال رامخې ته شوې دي. امریکا هر وار په پاکستان کې د طالبانو پټنځایونه جواز جوړوي چې د دې له کبله ناټو نشي کولی ورپکیتوب ختم کړي، او بلخوا پاکستان همیش د دې مسلې جړلې او حل په افغانستان کې ګوري. ورسپان لیکي پر کابل د بریدونو له کبله هغه عناصرو ته موقع په لاس ورغله چې نه غواړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغان پخلاین بهیر ملاتړ وکړي. اوباما ادارې دا خبره منلې ده چې د خبرو اترو بغیر په افغانستان کې امن نشي راتللی، خو د دې باوجود د زور استعمال زیات دی. ورسپان لیکي د امریکا د دې کار له کبله دوه پالیسۍ غبرګي مخې ته راغلي. لومړی د روغ جوړي او دویم جنگ ته دوام ورکول. د پخلاین بهیر او جنگ په یو ځای کول پاکستان له خجالت سره مخامخ کړی دی. ورسپان لیکي امریکا د پاکستان توقع لري چې په یو ځای بعد د طالبانو پر ضد کاروای وکړي، او د سره سره به طالبانو سره رابطې هم کړي. پاکستان به د هغه طالبانو پر ضد هم کاروای وکړي چې خبرو ترو ته نکینی. بیا پاکستان ډیر په احتیاط سره امریکا ته وایي چې د دې مسلو حل سیاسي جوړجاړې دی، نه دا چې امریکا متضاد ستراتیژي خپل کړي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو.
پولیس وایي چې د یو ویب پاڼې د لندن پوسټ لپاره کارکونکي خبریال فیصل قریشی په لاهور کې په خپل کور کې وجل شوی دی. دغه پیښې په اړه سراج ظهیر نور تفصیل راکړي.
فیصل قریشی د لندن خبریدون کې یو آنلاین اخبار لندن پوسټ په پاکستان کې ویب ایډیټر او ویب ډیولپر وو. د مطبوعاتو تر مخه فیصل قریشی لاهور جوهر ټاون کې خپل کور کې وو چې د جمعې په شپه ناسرګند کسانو د تشدد نه رستو وجلو. د لاهور د یو صحافي مبشر بوهاري تر مخه چې د فیصل قریشی وجنه د صحافیانو د هدپی وجنو یو لړۍ ده. مبشر بوهاري مشال ریډیو ته ویل
ټولی رن کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ عمران فاروق کے کیس میں ملوث ہیں.
خبر خپور کړو چې الطاف حسین د عمران فاروق په وجنه کې ککړ دی او دا چې الطاف حسین جنوبی افریقا ته تلو هغه په هترو هوایي ډګر باندې منې کړی شو. دا خبره د پاکستان ټولو ورځپاڼو کې راغلې وه. د هغې وروسته د فیصل قریشی رور رشید قریشی میډیا ته وویل چې د یو لسانی تنظیم لخوا دی دواړو ته د مرګ دړکې ورکړې کېدی.
مبشر بوهاري زیاته کړه چې پاکستان کې تر ډېره وخته د صحافیانو وژنه را روانه ده خو تر اوسه د یو صحافي قاتل هم گرفتار نه کړی شو او که گرفتار شوی هم وي نو سزا نور کڑی کی گی.
جیو کے جو ابھی ریسنٹلی کراچی میں جی ولی خان بابر کو کیا گیا ان کے میں بہت آئی وٹنس ہوں.
دا جیو ٹی وی خبریال ولی خان بابر چې کراچی کې وجل شوی وو زده هغه په حقلا سترګو لیدون کې يم. د هغه قاتلان د لاهور نه نیول شوی او د کراچی پولیسو ته په لاس ورکړی شوی او د ولی خان بابر خپل اداره هغه ټول خلک پیژني او تر اوسه د هغه د قاتلانو په حواله یو خبر هم ورنکړو. اول خو ډیر چغې وهلې چې ولی خان بابر وجل شو خو چې کله یې قاتلان گرفتار شو نو اوس غلی ناستی. نو دلته پاکستان کې د هیڅ تپوس نشته چې څوک هم مړ شو هغه که صحافی دی او که بل څوک.
کله چې مشال ریډیو د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست صدر پرویز شوکت نه د فیصل قریشی په اړه وپوښتل نو موړی وویل چې هاته تر اوسه صحیح معلومات نشته چې آیا دا چا لسانی تنظیم وجلې او کنه زه د دشمنی کې وجلې شوې دي. نن د شپې به زه لاهور ته ځمه او د دې به معلومات وشي. بعض وخت خلک د ذاتی دشمنیانو په وجه هم وجل کیږي او نوم ورته د هدفي وجنې ورکړی کیږي.
د یادونې وړ ده چې د خیبر یونین اف جرنالست جنرال سیکرټري یوسف علي د وینا تر مخه چې د کال 2001 نه تر اوسه پورې په مختلفو پیښو کې پاکستان کې 60 صحافیان وجلې شوي دي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا پا دے نمبر ایس ایم ایس کولی شے
0-3-2-5-3-3-3-5-1
او که دا پاکستان نبہر یے نو دا نمبر پسر کے 0-0-9-2 لگوے.
دا نمبر یوزل بیاوو رہے
0-0-9-2-3-3-2-5-3-3-3-5-1
په سن صبح کې د سیلاب څخه غزمن شو سد پاسه نه هاتیا لکه خلکو له جملې څخه کسه هم زیاتره خلکو ته د سر سورې او خواړه ملويږي. خو هم زیاتره کورنۍ داسې دي چې سرپناه په مړه ګېډه خوراک ورته نه ترلاسه کیږي. دغه غزمن شوي خلک وایي چې د غیر سرکاري ادارو لخوا زیات مرسته ورسره کیږي خو په دې لړ کې حکومت د سستۍ نه کار اخلي. ظفر کریمی په دغه اړه د کراچۍ نه نور حال راکړي.
احمد جوکیو د سیلاب څخه اغیزمن شوو هغه خلکو له جملې څخه دی چاته چې د غیر سرکاري ادارې لخوا جوړ شوی کیمپ کې د سر سورې ورکړل شوی او هم ورته دوه وخته روټۍ ورکول کیږي. هغه وایي چې جون تیرولو د پاره د خوړلو او سر سورې نه علاوه نور ضرورتونه هم مهم وي. د نورو ضرورتونو د پوره کولو د پاره احمد جوکیو څه کوي په حق له هغه وایي
بکری مال تھا نه اوس کو بیچایې گزاره کرتے
سی بیزی میزی او نور څاروي وو هغه می خرڅ کړل او بس خپل گزاره پرې کوم. ترڅو چې اوبو وچی شوی نیوی نو بیرته خپل ځایونو ته تلل ممکن نه دی. احمد جوکیو د هغه خوشقسمته متاثرینو څخه دی چې د سر سورې ورته میلو شوې دی. خو د سیلاب یو نیمه میاشت تیرې دوروستو په زرګونو کورنۍ اوس هم داسې دي چې په مړه خېټه د روټۍ او سر سورې څخه بې برخې دي. د روغتیا، خوراک، ماشومانو او ښځو د پاره کارکوونکي ادارې سیلاب ځپلو سره د کم مرستو او اغېزمنو سیمو کې د تشویشناک صورتحال په حق له هر ورځ اعلامیه جاری کوي. خدای لړکی مرکزی او صوبایي حکومت لا هم د سستۍ ښکار په نظر راځي. جاوید چانډیو اغیزمنو سیمو کې د سرکاري او غیر سرکاري ادارو د مرستو د معاینې چارې ترسره کوي. هغه وایي چې حکومت تر اوسه اغیزمنو خلکو سره د مرستو په لړ کې څه خاص کار نه دی کړی. منگ د حکومت په هیڅ یوه برخه کې اغیزمن کار نه وینو، که هغه د سرپنا کار دی، که د خوراک، که د روغتیا یا د پاکو اوبو کار دی، او یا هم نړیوالو څخه د مرستې لپاره په مؤثر انداز د بیدارولو کار دی. په دې ټولو برخو کې حکومت سستی کوي. شنون کې وای حکومت سیاست په لور توجه زیاته ده. په دې حقله د سیاسي چارو کارپو قیصر محمود مشال رډیو ته وویل گورای اول ذوالفقار مرزا پریس کانفرنس وکړو او بیا الطاف حسین دغه سی وکړل. اوس د حقانی نتورک والا مسله چلیږي. دا ټول هغه خبرې دي چې د دې د لاندې سیلاب ځپلې نظر او غورځول شول. مخکې سیلابونو کې زیاتره مرستې بهرنو ملکونو او ادارو کولې. د پاکستان او امریکې ترمنځ موجوده تاوتریخوالی هغه مرستو باندې هم اثر کړی دی. سند حکومت کې د بیا بحالی وزیر مظفر علي شجره بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت د متاثرینو سره د روغتیا، زراعت، خوراک او نورو برخو کې مرستې کوي. دی وایي تر اوسه د ولږې نه یو تن هم نه دی مړ شوی، خو دا ده چې اوبه ډب ولاړې دي چې له وجې مرضونه زیات دي. خدای لړکی هم منکار شروع کړی دی. متاثرینو ته د وطن کارډونو لړۍ هم شروع شوې ده. کیمپونو کې چې کوم خلک پراته دي هغوی ته پاخه خواړه ورکول کیږي، او څوک چې کیمپونو نه بهر دي هغوی ته هم راشن ورکوو. شنون کې وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د سیلاب څخه اغیزمنو شوو خلکو په لور د حکومتي او غیر حکومتي ادارو ترڅنګ د ولس توجه هم کمه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا چارسدی ضلع سیلاب ځپلي زمیندارانو د وفاقي حکومت او د چیف جسټس نه د احتجاج د لارې غوښتنه کړې ده چې د دوی زری قرضې د ګیس او د بجلی بلونه دې معاف کړي شي. په دغه اړه د شبیر احمد جان راپور.
د خیبر پختونخوا د چارسدی ضلع سیلاب ځپلو زمیندارانو نن په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د خپلو زری قرضو د ګیس او د بجلی بلونو د معاف کولو په لړ کې احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچیانو کې د زمیندارانو علاوه د دوی بچي هم وو، چا چې په بدنونو د چیف جسټس او وزیر اعظم نه د قرضې او د بلونو معاف کولو نارې لیکلې وې. په دې خپله باندې دغه سیلاب ځپلو زمیندارانو مشال لیډو ته صدارنګ وویل
احتجاج کی گڑھ ان کو مشمان و چیف جسٹس اور وزیر اعظم نے اختنو کڑا دوی تر دا قرضے معاف کرشی زکچی د دوی دا پلاران وس نشتا او پدی باندې د دوی تعلیمی خرچے هم ډیر متاثر شوی دی. ولی پدی لړکې چې کلمون د خیبر پختونخوا د کرکلی صوبای وزیر ارباب ایوب جان نه پختنو کړا، نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی د ټول خیبر پختونخوا د زمینداران لپاره وزیر اعظم ته خواست کړی دی، او څنګه چې د ملکند متاثرینو قرضې معاف شوی دوی تم سرګند کړ چې دغه رنگ بد دینور هم معاف شي.
یادونه
چر تیر کال خونړی سیلابونو ورستو. وزیر اعظم یوسف رضاګیلانی ټول ملک کې د سیلاب ځپلو زمیندارانو ته د زری قرضو د معاف کولو اعلان کړو، چې پکې د سند صوبین علاوه د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن زمیندارانو ته هم د قرضې معاف شوي دي. ولې د چارسدې ضلع دا زمینداران وایي چې دوی سره د معیاري مور سلوک بند کړی شي او د دوی قرضې دې هم معاف کړی شي. بلخوا صوبایي وزیر ارباب ایوب جان وینا وه چې دوی به بیا هم وزیر اعظم ته د دوی دپاره یادګیرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خدای نور ناصر، مشال ریډیو، کوټه.
سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
قدر مند اردوونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ شبیلا په پختونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې کېدونکو دی ورزوبا بوروال کاکړ ته چې د دې وخت مهم خبرونه راته وړاندې کړي.
په لاهور کې د برتانیا د یو انلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبریال فیصل قریشی وژل شوی دی. تیر شپه ناوخته په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان د خوراکو د وزارت لوړپوړي چارواکي په ډز وژلې دي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو په لوی شمېر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغان جنگ په ترڅ کې وژل شو امریکایي نړیوال او افغان پوځیانو ته سلامي او درناوی وړاندې کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي د هغه حکومت او نیټو تر اوسه افغانانو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلي دي او په افغانستان کې د دې هیواد په خوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت ناڅرګند وسلوالو تښتولی دي.
مهم خبرونه مورید او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو باندې. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر دغه مطبوعات کتری دي او تاسو د پاره دا راپور برابر کړی دی.
نن اکثر د انګریزي اردو ژبو ورځپاڼو چې پکې جنگ، ایکسپریس، مشرق، ډان او شامل دي، پلي ادارې د کراچي په حالاتو د سپریم کورټ په فیصله باندې لیکلي دي. جنگ ورځپاڼه ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ کراچي کې کوم مسلې په ګوته کړي دي، د دې د هواري لپاره د حکومت لخوا د سنجیده ګامونو پورته کولو ضرورت دی. هلکه دې شي چې کراچي یو وار بیا د امن ښار جوړ شي. دغه رنګ ایکسپریس هم په دې باب لا خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ کراچي کې د هدفي وژنو او نورو واقعیاتو لړکې چې کوم نوټس اغسته وو، دغه کیس د اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودري ویل چې ایمرجنسی لګول او پوز راغوښتل د عدالت کار نه بلکې د حکومت کار دی او کراچي کې جنگ جګړه صرف د لسانی نه بلکې د معاشي، سماجی او سیاسي ګټو لپاره د مختلفو ګروپونو ترمنځ روان دي. ادارې لیکي چې سپریم کورټ خپل غوړه فیصله واوروله او اوس کار د حکومت دی چې څه کوي. مشرق ورځپاڼه ادارې لیکي چې د کراچي په حالاتو باندې د سپریم کورټ د اغسته شوی نوټس دا اوریدنې په ورځ کراچۍ کې د شپږ کسانو وجل کې د هدفي وژنو سره ونه تړلې شي، ولې بیا هم دا ګڼل نه دی پکار چې د دې پیښې د عدالت د فیصلې سره هیڅ تعلق نشته. ادارې لیکي چې د ډیرو خلکو د عدالت فیصلې اړخته سترګې وي، چې عدالت به ضرور د هغه خلکو لاسونه ودروي چې د کراچۍ امن خرابولو کې ککړ دي. ادارې لیکي چې چیف جسټس دا اوریدنې په وخت وویل چې د کراچۍ خرابو حالاتو کې سیاسي ګوندونه ککړ دي، ځکه چې په دغه سیاسي ګوندونو کې وسلوال ګروپونه دی هغوی د کراچۍ حالات خرابوي. ادارې لیکي چې اوس سیاسي ګوندونو لپاره کار دی چې د عدالت د فیصلې په رڼا کې د هغه ګروپونو سره په ډاګر د لا تعلقې اعلان وکړي چې د کراچۍ امن خرابولو کې ککړ دي، ځکه چې اوس وخت راغلی دی چې د کراچۍ د امن لپاره په سنجیدګۍ سره ګامونه پورته کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز کې خبره شوې یو مقاله کې لیکل شوې چې کله د اوساما بن لادن د مرګ نو وروسته د واشنگتن سره د پاکستان اړیکې خراب شوې، نو پاکستان د امریکې د نعم البدل په توګه مخ خپل نږدې ملګري چین ته واړولو. خو کچره د نږدې نه وکتل شي نو د امریکې سره د خپلو مخ په خرابیدونکو اړیکو د تاوان پوره کولو لپاره د پاکستان لخوا د چین د استعمالولو صلاحیت ډیر محدود دی، او دا خبره امکان لري چې کله امریکایان افغان جګړه راټول کړي نو پاکستان به یوې خواته پاتې شي. لکه څنګه چې د پاکستان اقتصاد پر غورځېدو دی او قوم یې د ترهګرۍ د بریدونو سره مخ دی، ځینې پاکستانیان دا پوښتنه راوچتوي چې آیا چین به دومره مرسته وکړي شي او کنه. خو کارپوهان وایي د امریکې سره په مقابله او مشرقي ایشیا کې د چین مهمه ګټه چرتبل ځای پرتی دي او داسې ډېرې موقع په پام کې نه دي نیولې کله چې د پاکستان د خراب اقتصاد د ښه کولو لپاره مرستې کولې شوې. گارڈین د افغانستان د جګړې په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د ساړه جنگ د ګټلو نو وروسته په یو وشتمه پیړۍ کې مغربي طاقتونه د دوو لویو ناکامو سره مخ شو، یو د عقل یا شعور ناکامي او بل د قیادت ناکامي. که یو خوا یې د مغرب اقتصاد د اوږد بحران نه د راوستو لپاره خپل لا محدود وسایل په کار رانه وسته، نو بل خوا یې د یو سخت دریزه مسلمان لخوا په امریکا برید د مسلمان نړۍ په یو لویه برخه د انتقامی جنگ لپاره د بهانه په توګه وکاراو. اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو په وجه افغانستان ته لس کاله یو لویه سزا ورکړل شوه او بیا دا غوښتنه چې افغانستان د خپل زړه عادتونه هیر کړي او جمهوریت، سرمایه‌دارانه نظام او د ښځو او سړو د برابرۍ اصول د خپل کړي هم سامراجي غرور ښکاره کوي. خو د امریکې لخوا د بدلی اخستو په منډه کې د احتیاط کولو هر مشوره د خپل لاندې کړې شوې ده. نړیوالو مطبوعاتو تم کتنه کوله او اوس رازو د پاکستان په اړه یو بل راپور ته. نن په دا هیواد کې د 2015 کال د راغلي زلزلې 15 کلیزه نمانځل کیږي. په دې اړه به نن د هیواد په بیلابیلو برخو کې غونډه وشوه. زلزلې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر، خیبر پختونخوا او اسلام آباد کې د حکومتي شمیرې لمخې تر 3000 زیات کسان وجری وو. په دې اړه د انیسا اجمل راپور ته وګورو.
یاتم اکتوبر جنگل راغلی و چې هغه زمونږ لپاره تاسو لمحه دا چې هغه هغه لفظونه مو څخه نشته دی چې هغه هغه دردناک منظر چې دی هغه مونږه تاسو ته په هغه بیان کې ممکنه نه ده.
دا غږ د آغا نسیم خان دی څوک چې مانسیری سره تعلق ساتي. په اتم اکتوبر کال 2015 زلزلې کې نسیم خان د خپلو خپلوانو او ډیر ملګرو نه جدا شوی دی. نسیم خان وایي چې د زلزلې هغه بوږنوونکي تصویرونه نن هم د هغه په ذهن کې نقش دي او په لمحه لمحه د سترګو وړاندې هغه بد وخت تیریږي. نسیم خان زیاتوي،
زلزلہ چشلا نو ما دے کٹنا ٹوپکا ورمنڈا میکڑا چی باہر ہوا تلم نو وہ پکور کے دیرہ چغار ہوا زما پستر گیا ہو چیار راغلا چیار داس صورت حال دے والی چیزو زندگائی کی داس صورت حال سر چرتا مخ کے نو مم مخ شوی او زمانگ دو کور دیوالو میں چیو اگر اپریو تیو چار چا پیرا ہو یو کلاو زیتی نا جو شوی او کندر اگر منگ روح کلا چی باہر روح تو مو خطاوی چیار دا صرف دلتا منگ منیو شلا نو پا کلی کی طولی چگه ناری وی سپا کی بندیان مڑی شوی و اگر پا کوٹو کیو سو پا کی زخمیان خطیو دا چاپا کی مال ساوری بیسارو اگر خلق یو روڑا یو قیامت شانتی یو منظر پیش کیده.
بټګرام سره تعلق لرون کې یو پولیس افسر بخزمان وایي چې د زلزلې په وخت اغې د کور نه بهر وو او چې راغلل نو په کور کې هیڅ موجود نه وو. په دغه زلزله کې د هغې مور، رواندار او سلور ویرونه مړه شوي دي او د بخزمان وینا ده چې نن هم اغې په خپل کور کې د مور او ماشومانو کمی محسوسوي.
زه په خپل تلم بازار کې وم، زه چرالم چې کور سکنو نو بیا موږ په دې پر لکړې لاړو پسې وګرځېدو راو تقریباً
د مانسیری یو ډاکټر حیدر زمان وایي چې د کال 2015 زلزلې نه وروسته ډیر خلک نفسیاتي مریضان جوړ شوي دي او نن هم د دې په زړونو کې هغه ویره ده. د زلزلې د مناظرو په اړه ډاکټر حیدر زمان زیاتوي،
او هغه مناظر چې کوم دی ایوب میډیکل کمپلیکس او بیا هغه نه ورځ دوه پس منګ بیا بالا کوټه پورې او دې پورې چې کوم منګ لاړه لو خلک سوري دل نو ډېر افسوسناک او لکه ډېر د غم مناظر وکنه. اوس چې موږ ته ځین تر ځینو لکه اسره ویریږي غونته کې زمونږ سمرګری به کوم زخمیان شي وو زمونږ کې بخپل هم لکه دا خپل دخ شي وو زمونږ په نقصان رسیدل او فریکچر راغلو
نو ریهیبلیټیشن خو شی دی خو لکه څنګه ریهیبلیټیشن چې پکار دی نو هغه ځین چې نه دی شوی کنه.
د زلزلہ زپلو د بیا ودانه
اداره یا ایرا په خپل کال 2010 سالانه رپورت کې لیکي چې د کال 2015 په زلزله کې 3 او 3.8 تنه مړو او قریبا 2,02,000 تنه پکې جوبل شوي دي او دغه سي 3.5 میلیون اباده او 5,00,000 کورونو ته زیان رسیدلې دي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په دا هیواد کې د شوې خونړۍ زلزلې د شپږ کاله پوره کېدو او د قدرتي افتونو سره د حکومت د مبارزې په کمزورتیاګانو یوه لیکنه خپره کړې ده. د دغه لیکنې مهم ټکي به درته وړاندې کړم.
ایکسپریس ټریبیون د ډاکټر نعمان احمد لخوا لیکل شوې یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې پاکستان کې د قدرتي افتونو په نتیجه کې د اولس د زیان کمولو په لارو چارو بحث شوی دی. مقاله نگار لیکي چې شپږ کاله وړاندې زلزلې په کشمیر او خیبر پختونخوا کې خارونه، کلی او بانډې ورانه ویجاړې کړې. اوس هم زموږ د آبادۍ یوه لویه برخه په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د زلزلو، سیلابونو او سونامي د خطر سره مخ دي. کارپوهانو خود وړاندې نه جنوبي ساحلي پټۍ د خطر نه ډکه سیمه ګرځولې ده او دا سوچ هم یېرونکي دی چې که په کراچۍ غوندې لوی ښار کې زلزله راشي نو څومره تاوان به واړوي. زموږ په یو ښار کې هم دا تیاری نشته چې د قدرتي آفت نه د راولاړ شوي صورتحال انتظام به څنګه کیږي. یو پخوانی خبره ده چې زلزلې خلک نه وجني بلکې تعمیرونه او جوړښتونه وجني. د پاکستان په خاري او نیم خاري سیمو کې د دنګو تعمیرونو جوړول، خارونو کې د آبادۍ بے مهاره ډېرېدل، د تعمیرونو د جوړولو قانون او قاعدې باندې عمل نه کول او د ګیس او بجلی د نظام غیر مناسب جوړښتونه لوی خطرونه دي. ډاکټر نعمان احمد دوه تجویزونه ورکوي. لومبه خدا چې په بیلابیلو سیمو کې د تعمیرونو او جوړښتونو سر دوباره جایزه واخیستې شي او دا د وکتی شي چې په دغه تعمیرونو کې څومره خلک له اوسېدل پکار دي، دا تعمیرونه څومره مضبوط دي، آیا د اور نه د حفاظت انتظام لري او کنه، او په دوی کې د بجلی او ګیس نه د ممکنه خطرونو د حفاظت لار شته او کنه. باید د دې ټولو خبرو جایزه واخیستې شي. دوی مداشي د ولسی دفاع تنظیمونه دی پیاوړې کړې شي، د رضاکارو تربیت تی وشي او په جنگي بنیادونو دی په تعلیمي ادارو کې په دغه اړه د بیداری او بنیادی تربیت بندوبست وشي.
اوس خدرمند اردوونکو یو راپور د هغه ماشومانو په اړه چې د اختر په ورځو کې د باجوړ نه تختولي شوې دي. په دغه اړه باندې د حکومتي چارواکو د دغه ځای نه د غوره شوې قومي سملې د غړو او قبایلی مشرانو لخوا داوی کیږي چې دغه د خلاصون د پاره جرګې روانې دي، خو تر اوسه پورې د دغه جرګو څخه ګټوري نتیجې نه دي برسره شوې. په دې اړه شانواز ترکزه نور حال راکړي.
د باجوړ جنسي هغه دیرش ماشومان چې د وړو کې اختر په دویم ورځ د طالب وسلوالو لخوا تختول شوی وو، لا یې هم څه معلومات نشته چې څه حال یې دی. نه د دغه ماشومانو د خلاصون لپاره په حکومتي سطح او نه د عوامي جرګې په شکل کې د ماشومانو کورنیو ته دا تسلی ورکړې شوه چې د هغوی ماشومان به بیرته راشي. پر دې اړه مو چې د باجوړ ایجنسۍ نه د مامون د قبیلې ملک ګلزاده خان سره کوم مهال خبرې وکړې، وی ویل
نو هلته کې پکې د کندهار کسانو د مرور او د سینار دغه علاقو د نظام او د پیتاو دغه خلکو پکې څه قومي جرګه هم کړې ده که نه، خبرې پکې کړي، خو لکه جرګه پکې څه نتیجې ته رسېدلې نه ده که نه. نو لکه د ماشومانو خبره په ځای پرته ده، پیشتاب پکې نه شوې، مخکې شوکات خان تللی و افغانستان ته تللی چې موږ پکې خبرې وکړو، داسې موږ پکې د سفارتخانې سم رابطه کړې ده که نه. د نن ورځې پورې مکمل او حتمي جرګه ونه وت
او دغه کورنۍ د کومو ماشومان چې تختول شوي دي په ځانګړې توګه د ګام اخستو هڅه پیلوي او هم د ماموندو د قبیلې یو مشر فاتح رحمان مامون سره یې خبرې شوې دي. بیا مو د فاتح رحمان مامون نه هم پر دې اړه وپوښتل.
ماشومان پلرونه او سار بیا هم راغلي وو، نو هغوی صرف دا خبره کوله چې
منگ سرکار اجازت را کی اور منگ پی ایس ایف سر تین خبریں اور سو کو کیا گیا تو سرکاری لیول مانے تھا جی کیا ہوا منگ تو اجازت را کی کہ منگا یو پرائیویٹ جرگ جوڑ کو دا سے خلقتا چیا لکا دلتا اگر داغ خواہی داغ سلری ادا سے خلقتا شخصیت تھا کیا گئی منگولی کو اور دری معشمان مسل کی پیشتا پوچھ لو دیر پارا پرون سے ملا اسی اور سار بے زما سے ملا اسی منگا پی ایس ایف لے گی پی ایس ایف سے ملاقات ہوئی اور پی ایس ایف سے مشورہ رہا کہ بڑے کے مخ کے پیشہ پارا
د باجوړ ایجنسی یو بل قام سلارزی سره تعلق لرونکي د ملک صوبدار عبدالحکیم په وینا د ماشومانو ژوندون له خطره وستل پکار دی خو پکار ده چې مامون قبیله د نورو قبیلو سره هم خبرې وکړي
ولې د نکو خو چې څو خورا ته وای کړه نو مونږ خو لا د سې اندازو خبره له پدې نه پوری ګچار دا و د چا څو کې څه څه و دي نو خپل سر خو خپل نه خلیږي کنه نو چې د مامون خو را ته وای کړه نو چې یاد به د دې ورسو پر د دې نه کانو د پلرونو خو را ته وای کړه نو دا غیر تر هم څه نشته د ملکانو د تر هم څه نشته د حکومت ته تر هم را ته څه ویل نشته کنه چې په دې کې څه رقم جرګه وکړي یا خو دا څه خبره نشته دی نو
کله مو چې د طالب وسلوالو د غختنو پر اړه د باجوړ ایجنسی نه ټاکلې شوی د پارلمان غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې وای ویل
که تاسو پرینو زمنګانو په اسلامي کالج دی یونیورسيټي وای چانسلر اجمل خان لرا د کاپی ټیم نه د طالبانو په قبضه کې دی او دغه په دغه کې موږ شانت مطالبات دي نو تر څو پوری چې د کسانو د رهایی خبرې زما په خیال چې دروسه پوری زمنګ کوم مشاهده ده او مخې تراغله ده خو تر څو پوری چې د غوی د کم کسان نیول شوی گرفتار دي د طالبانو د اسکریټ پسندو دغه په پوری کوډو کې د حکومت موخب شي کوم دی نو دا لګیر زه سخت دی
نو جرګه څنګه پکار ده او باید څوک څوک په دغه جرګه کې شامل وي یا جرګي سپټ پنا ګام اخیسته هم دي اخونزاده چټان وویل
نو د پاکستان خو چې هغه څه حل زلي دي هغه خو په خپل ځای باندې شروع دي د افغانستان د حکومت سره هغه خپل مذاکرات دغه شروع دي زمونږ وطني جرګې هم شروع دي نو زما د خیال دی چې انته زمونږ کمرونه مامون در سره ارزې پراتلي دا هغه ځمې مواري دغه جوړیږي چې دی راغون شي او دغه خلکو سره خبره وکړي او د ماشومان زمونږ راځي
او د دوی په غوښتنه باید د ماموندو پورې غاړه قبیله چې په کونړ کې میشته ده د ماشومانو د خلاصون لپاره ګام واخلي شانواز ترکزی مشال ریډیو باجوړ ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې
السلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیرې مو اوري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
په پښتني ټولنه کې هسې هم د خزو برخې خوارې وي خو کله کله د ډېر تاوتریخوالي سره هم مخامخ کیږي چې یو له هغې پر ځوانو او نواده شو نجونو غږ دی غږ وهلې جنکې پسې څوک مرکه نه ورځي او نه هم څوک ځان ته واده کوي او کوي واده کی نو بیا د مرګ له ګواښ سره مخامخ کیږي په دې اړه تفصیل نقیب الله متنوال په خپل راپور کې راکړي
په پښتني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو بد او ناوړه عمل پر ځوانو او ناوړه شوو نجونو غږ دی که څوک د چا د کور په خوا کې ډزې وکړي او دا ووایي چې د فلاني لور چې فلاني نومیږي زما شوه او یا کله کله د کلي په جومات او یا د کلیوالو د راټولېدو په ځای کې لیک وغورځوي د نجلۍ او د نجلۍ د پلار نوم پکې ولیکي او وایي چې زما شوه نو د خلکو خبره بل څوک بیا حق نه لري چې د نجلۍ دې دوی ته واده شي د نجلۍ پسې څوک مرکه نه ورځي او نه هم څوک ځان ته واده کوي او کوي واده کړي نو بیا د مرګ له ګواښ سره مخامخ کیږي او ډیر ځله پر غوهلین جلې ډیر ځوانان وژلي هم دي. په دې اړه د خوستی او تن قومي مشر تور جوای چې کڅوګي وغوړي نو غوهلین جلې له ولور پرته ورکول کیږي او زورور خلک یې ځان ته واده کولای شي. نو موړی زیاتوي چې د غوهلین جلې واده کول هر مرو د مرګ سره تړلې خبره ده.
وړر دا کی وله فر په واخذ لري مریا درې هم غخپل یو کړي څګور کړي هم چلي یا بوم کړي خو مو ته نه پیری سوالي یې پر خزب وسوي ده.
خو که د نجلۍ کورنۍ راضي شي نو بیا رسم و رواج څه دی؟ قومي مشر توره جي وایي چې چا چې پر نجلۍ غږ کړی ننواتې به کوي، هغوی به بښنه غواړي او هم باید دوی د دې نجلۍ په بدل کې دوه نجونې یا یوه نجلۍ او د یوې پور ورکړي.
آغا خلق پر رای راخم سرشی اور جانا بھی تمہیں خونوں بدار وقت جمع تو اس بھیجل کے پروں کا پیوانی دے اس را بدالی دارا کام تار سوئی دی نا پر نوی نو گوڑی بیتے جی بیل کل بے آر کوئی خوڑی را پورا بھی نو گوڑی ایمان نیم سڑی کی غیرات کی بھی جزدی موسی دسپک وقتا لیمو خورنو دی غاق وقتا خطو کسان دو پشل و خزانہ ایر کے لیا
د خوست د تنې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی ګلرحمن وایي چې ډیر ځله داسې هم کیږي چې یو څوک د بل چا د بدنامولو او یا هم د دې لپاره چې ځوانه خور لوري په کور ورپاتې شي په پټه ورباندې لیک غورځوي او نجلۍ غږ وهلي کوي.
د مو نوم ګلرحمن دی او دغه جلکۍ نه چې اکثره خطونه چوي په پښتنو ټولنه کې دای دې په خاطر اچوي چې دوی په خپل منځ کې دلته تربګني یا دښمني وي دې په خاطر چې د جلکۍ بدنومه کی نو دغه خطونه چوي او دغه جلکۍ دغه هلک د کوم طرف چې دغه خطونه پاچولی دغه نه غواړي چې د جلکۍ هم ځان ته واده کړي صرف د بدنماول د پاره چې په خپل کور کې سر سپین کړي دغه خطونه چوي او غاک پرې کوي.
دغه چې اصلي قرباني نجونې دي له دې عمل کړيږي او له دا ډول خلکو غوښتنه کوي چې د نجلۍ له بدنامۍ او د دوی د ژوند له تباهۍ دې په کلکه ډډه وکړي. په دې اړه د خوست دوه تنه نجونې وایي
په ځینو کلیو کې په جینۍ غږ یا خطونه او ډزې کوي چې دا د جینۍ ژوند ته ډېر زیان رسوي. د کورنۍ غړو لخوا وهل کېږي په کلو او مجلسونو کې له ملګرو سره ناسته ولاړه کولی نه شي ځکه چې هغه پیغورونه بیا ورکوي. هغه څوک زړه نخه کوي چې د جینۍ سره واده وکړي او په اخر کې جینۍ له ژوند څخه نهیلي کېږي او مرګ ته غاړه کېږدي، یعنې ځانوژنه کوي.
هغه ورونه چې دا ډول کارونه کوي هغوی ته دا پیغام لرم چې باید یو انسان او په خاص ډول د یوې جینۍ له ژوند سره هیڅ وخت بې ځایه تهمت ونه تړل شي او له ژوند یې له پیغور سره مخامخ نه کړي ځکه چې جینۍ هم حق لري چې په خپله خوښه واده وکړي او ښکلی ژوند جوړ کړي.
په شرعي لحاظ دا څومره بد عمل دی؟ په خوست کې یو تن دیني عالم مفتي حبیب الرحمن وایي چې شرن دا کاملا ناروا دی او دا ډول کسان باید د قانون پر رڼا کې په سخته سزا ورسیږي. خو که څوک کومه کورنۍ یا نجلۍ د ډول واده ته مجبور کړي نو د ژوند تر پایه به دا خلک په ګناه کې واقع وي.
دا جهل ده، لنډه ده، دا هیڅ اسلام کې شته نه، غږ نشته. هغه سمونه چې غږ وګي او په دغه غږ باندې سي تر څو پرې په خپل رضا باندې نکاح نه وي شو تر عمر پورې دا په زنا کې و او قاضي دې کې تعزیری سزا ورکول شي. د قانون لمبه هر څومره اشد جزا چې ته مقرره کله په دې کې قاضي صلاحیت لري.
آیا د افغانستان په قوانینو کې دا ډول جرمونو لپاره کومه جزا ټاکل شوی؟ یو تن حقوق پوه د خوست پوهنتون استاد میرولی جان لکنوالی په ځواب کې وایي
ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی قانون اووه ویشتمه ماده هغه بیا د صراحت لري چې کچېرې یو شخص د یوې ښځې د واده پر وړاندې خنډ شو. تاسو وګورئ دلته مثلا یو څوک چې په چا باندې غږ کوي دا سړی داسې یو عمل سرته کړو چې د هغې جنۍ په مقابل کې څوک چې په اصطلاح زړه ښه کوي چې واده وکړي یا د جنۍ چې واده کوي هغه د واده خنډ وګرځېدو منش په اسلام معنی وګرځیدلو بل څوک زله نه کوي چې دغه جنایي د ځان لپاره وده کی. نو قانون په دې ارتباط سره حتی چې کچری دی واده پر وړاندې یو شخص هغه وګرځیدلو معنی وګرځیدلو نو په دې اساس سره دای کېدل شي د قانون لمخې دی په کثیر حبس سره بیا هم محکوم شي، نه په لاند حبس سره. په اسلام هغه محکوم شي چې هغه یو کال نه نیول تر 15 کلونو پورې.
کته هم دا ډول پیښې د خلکو د شعور په لوړیدا اوس خورا کمی شوی خو بیا هم چې په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د حقوقو لپاره ګڼې نارې وهل کېږي او په دې برخه کې د ملیونونو ډالرو د مصرف خبرې هم کېږي، ولې د پښتني میرمنو برخه اوس هم خواره ده؟ نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو ورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره وي اوس حال درکو په جلال آباد کې د ځوانانو د وی غونډې پاړه باندې چې ورته په دغه غونډه کې د میډیا د بیلابیلو اړخونو پاړه تربیت ورکړی شو باز محمد عابد تفصیل راکړي
په جلال آباد کې د ځوانانو رسنیز فیسټیوال د ځوانانو په وړاندې پرتی ستونزې حل لارې او د هغوی مسؤلیتونو تر سرلیک لاندې یو غونډه را بللې وه چې په لسګونو ځوانانو سربیره پکې د پوهنتون یو شمېر استادانو او لیکوالانو هم برخه اخیستې وه د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د ځوانانو رسنیز فیسټیوال مسؤل فاضل ناګار د دې غونډې په حق له مشال ریډیو ته وویل
نننۍ غونډه مونږ دغه بحث ته ځانګړې کړې وه چې په افغاني ټولنه کې ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي د دې لاملونه څه دي او د حل لارې څه ده دلته تاسو ولې چې یو شمېر کارپوهان راغلي او هغوی په بیلابیلو برخو باندې بحث وکړل د هغې لاملونه یې پوښتنه کړه او د حل لارې یې پوښتنه کړلې
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسب شینوار وایي چې د ځوانانو لپاره هر څه په نمایشي توګه ترسره کیږي او د ځوانانو ستونزو ته حکومت پاملرنه نه ده کړې
دا هر څه چې د ځوانانو لپاره کیږي ډیره سمبولیک بڼه لري تیرو دوو کالو را په دې خوا د ننګرهار ولایت په شینوارو کې یو قومي کړکېچ روان دی د دې کړکېچ ډیره برخه ښکار شوی ځوانان دي د خونځي درسي بهیر ټکنه شوی دی ورځنی ژوند خراب دی ځوانان په مورچلو کې ناست دي ځوانان پوسټو ته اکملات کې ځوانان ډزې کې ځوانان کارتوس راوړي دې ته متاسفانه دولت تر اوسه پورې پاملرنه نه کوي
خو د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد بابرک میخیل بیا په ټولنه کې د سمون راوستو په خاطر دولت ترڅنګ ځوانان او فرهنګي ټولنې تر نورو زیات مسول ګڼي
کچرته موږ او تاسو ګورو موږ بیلا بیل ټولنې لرو د ځوانانو د لیکوالو فرهنګي ټولنې لرو دا وی هم دا مسؤلیت جوړی کی چې حکومت سره لاس یو کی او دغه سه مشکلات چې په ټولنه کې د ځوانانو په وړاندې را پیدا کیږي دا وی د حل په مخ قدمونه پورته کی
یو ځوان جنې چې د دې غونډې ګډونواله و وای چې له دې غونډې چې سز د کړل دوی به په خپل ژوند کې عملی کوي
نو مې نور زل دین د ځې تل ترغلم نه دي ځوانانو رسنیز فیسټیوال ته نو دلته زمونږ مشرانو چې کومې لارښوونې مونږ ته وکړلې او زموږ مونږ باندې کومې سپارښتنې وکړلې مونږ به ان شاء الله هغه عملی کړو او خپل فرهنګ به پرینو چې دی بیگانګانو تر هغه زراندې راشي
د ننګرهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم جوړ شوی غونډه ډیره ګټوره و بلله
د دې غونډو را بلل ډیر اهمیت لري هغه اهمیت دا دی چې امدا خصوصو باندې خبري وشي ځکه دا ناس مجلس کوم دی ټول تعلیم یافته خلک دي فرهنګیان دي راز د خبرو پوهیږي التی اند به هیږي چې سړی په الفاظو کې بربنده خبره وکړي زه خدای نه نه غونډه خپل ځان لپاره یو لوی ملاتړ کړم او لدې سي غونډې دي جوړې دونه وړاندې ما خپل ځان ډیر غریب او عاجز ګڼم
یاد دی به چې په دې وروستیو کې په سرکاري او غیر سرکاري توګه په جلال آباد کې په ټولنیزو اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ځوانانو د بیداری په خاطر بیلابیل غونډې او سیمینارونه جوړیږي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
یا الله Don't deprive me Allah,
Allah. Al Azhar da nadi tur tul larghuni awli islami pahuntun dai che da Pakistan aw Afghanistan pa gadun da yo sal shpash hiwadun 15 lakh da kawun ki dars pa ki wai د الازهر د شهرت لامل څه دی
د الازهر پونتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي
اعتدال سره تسامح سره کار وایي او د ازنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر په هنتون تاریخ ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي دا پروگرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 بجې او هر شنبه مازیګر 3:30 بجې د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ
د خبرونه اخیره شیبی دي خطرمن دور دنکو او دا وخت مونږه مهم خبر نور نو راځي چې وو
په لاهور کې د برتانیا د یو انلاین ورځپاڼې لندن پوسټ خبريال فیصل قریشی وژل شوی دی. تیر شپه ناوخته په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د بلوچستان د خوراکو د وزارت لوړپوړي چارواکي په ډزو وواژه. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې پولیسو په لوښ میر وسله او چاودونکي مواد نیولې دي. په افغانستان کې د دې هیواد پخوانی لوی څارنوال عبدالجبار ثابت ناڅرګند وسلوالو تښتولې دي. د آذربایجان د اسلامي ګوند مشر د 12 کالو په بند محکوم شوی دی او لری لیبیا څخه رپورټونه وایي چې د لنډمهاله حکومت پوز د سر د شهر زیاتره برخي نیولې دي.
او هم د دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. قدر مند اوریدونکو، د دې سره خپل قربا شاین بنری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو له اجازه ورکه هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.